السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست په کابل کې 2 بجې سوې د پښتو خبرونه په دې برخه کې ځوان فکر پروګرام خبريږي چې اجمل تورمانی په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زملالي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د ځایي وخت پر 2 بجو پیلېږي. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتېپه ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتېري وژلي دي او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن خپل ملت ته یوه مهمه وینا وکړي. بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د ځایي وخت پر 2 بجو پیلېږي. ټاکل شوی د یو شمېر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې خبرې وکړي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه وه برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې هغه خبرې رد کړې چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منزوي شوی دی.
زه په دا ویلی شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
د ښاغلي جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکي او فنی مرسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي نوماند حنیف اتمر، محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانونی، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادي ارغندیوال او ګڼ نور سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتېپه ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتېري وژلي دي. صفی الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا او پنشيري ولسوالۍ پر پوستو حمله وکړه. 25 افغان سرتېري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغو پوستو حمله کړې او 13 افغان سرتېري وژلي. د وسلوالو طالبانو په یوه بله حمله کې چې د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پر یوه پوسته یې کړې 10 پولیس پکښې وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 13 شپږ سخت دریځې هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د اتو طالبانو په ګډون یو شتنه د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د تیر کال د بریت په تړاو په زندان محکوم سول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې بریت د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل سول او د هر یو له 10 تر 13 کلونو پورې په حبس محکوم سول. د رسولی په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکونکي چې د بریت پر مهال یې د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 15 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم سول. پر انټر کانټیننټال هوټل د تیر کال د سلواغې میاشتې په وسلوال برید کې 22 تنه وژل سول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوې وه. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ پر ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په 20 موافقو رایو تصویب شوې ده، راغلي چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل شوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتېري دی را دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن خپل ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ په دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې دوهمه مهمه وینا ده د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځې موده پایته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقونو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداری ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادۍ او سیاسي حقونو ته زیان اړولی دی. په واشنگتن کې ډیرا دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2013 کال جریاناتو ته په پام سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت څېړي. راپور د نړۍ په